السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا یو ساته خبرونه چې د صحت خبرونه تزنګړې شوې ده، او نن به د دې خبرونه کوربه نجا ساپي د توبرکلوز د ناروغي په عواملو، تداوي او وقایه باندې ل خپل ملما سره خبرې اترې کوي. تاسو هیله لرو چې د خبرونه تر پای ووري، خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل سوي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش جنگیالیو او پاڅونوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران پارلمان پر وروستیو اعتراضونو بحث کوي. د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل سوي دي. شمیم خان کټه وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په وژل سوو کې هغه وسلوال هم شامل دي چې د ډیورند کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راوښتي وه.
په تیرو شپږو میاشتو 500 کې زه دلته راغلی یم. 1500 په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډېره برخه یې دي ډیورنډ لاین له هغې خوا راغلي وه. تا پنجابیانو په کې هغه وژل سوي دي. خوشبختانه دلته د امنیت حالت سم سو.
ولی وای د مخالفو وسلولو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې مجبور سي د سولې له پروسې سره ملګري سي. د کونړ ولایتي چارواکي وای په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلولو او پسنوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول شیرولی خان ویلي، په دیوګل دره کې جګړه نن سهار هغه وخت پیل شو چې د داعش ډلې وسلولو د پسنوالو پر ځینو پوسټو حمله وکړه. د ولی وایان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې د داعش ډلې 15 جنگیالی وژل سوي او شل تنه ټپیان سوي دي. دغه راز درې سرتیري هم د خبره چې وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 12 تنه ټپیان ورول سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن یکشنبه په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تاروزی او تهاجمي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 2 مخالف وسلوال وژل سوي، 22 تنه ټپیان او 2 تنه نیول سوي دي. دفاع وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، لوګر، اورزګان، فراه، نیمروز، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د ځینو پټنځایونو او وسلو او مهماتو د لمنځوړلو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران پارلمان نن یکشنبه په خپل ځانګړي غونډه کې د حکومت پر خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې کوي چې څه باندې یوه اونۍ پوره سوي دي او دغه هیواد ته ټکان ورکړی دی. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې، د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. ایسنا نیمه دولتي خبري اژانس ویلي چې په پام کې ده د کورنیو چارو وزیر، د ایران د استخباراتو ادارې مشر او د امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زندان سوی اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازې پر ورکولو هم په دې غونډه کې خبري وسی. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرکه سول چې د تیلو بارونکي کښتۍ د چین ختیځ ساحل ته نږدې له یوې بلې بارونکي کښتۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درکه سول چې پرون ناوخته د کښتۍ د تیلو د 1.4 متره ټانکر تر ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 21 چینایي عمله له بارونکي کښتۍ څخه ژغورل سوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ پرون شنبه په کیم ډیوډ کې خبرلانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې د کوچنی راکټي سړی بللی، وویل زه تل پر خبرو باور لرم. د همدرز ویل چې یقینا چې خبرې به وکړي، په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. او د مالیزیا حکومت یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس یې خصوصي سکتور د دغه هیواد د هوایي شرکت د بې درکه سوي الوتکې د موندلو لټه کوي. دغه سفرونکي الوتکه نږدې 4 کاله مخکې د کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې بې درکه سوه. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر لیو تیونګ پرون وویل د تکساس په هاستن کې اوشن انفینیټي کمپنۍ غوره سوې چې لټون وکړي او یوازې هغه وخت به دغې کمپنۍ ته پیسې ورکړي چې د الوتکې ټوټې پیدا کړي. د مالیزیا د هوایی شرکت بوینګ و سوه و اویا ډوله جټ الوتکه د 2014 میلادي کال د مارچ پر اتمه په داسې حال کې ورکه سوه چې 209 تنه سپرلۍ او عمله پکې سپاره وه. ګومان کېږي چې دغه الوتکه به په سمندر کې لوېدلې وي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه مې ومنه د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفای ستاسو هرکلی کوم. هیله مندم چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. په پروګرام کې نن ورځ توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر صاحب نوراقا زاهد را سره ملمدی او له هر سمخ کې ډاکټر صاحب ته خرغ لاسوي.
مننه خور تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
یو نړۍ مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې 0992153 او بل شمیره هم ده 0923255. په همدغه شمیرو کولای شئ چې تاسو ټلیفون وکړئ مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو. د همدغې موضوع په اړه راپور چمتو شوی راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. نری رنس یا توبرکلوز یو له هغو ساري ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونو تنه پرې اخته کیږي. چاپیریال او شخصي روغتیا ساتنې ته نه پاملرنه او په نمجنه او بده فضا کې د قالینو اوبدل هم د دې ناروغۍ د لیږد لامل ګڼل کیږي. نری رنس مرګونی ناروغي ده خو د درملنې وړ ده چې میکروب یې د ټوخي او خبرو له لارې لومړی فضا او بیا تنفس له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ نښې نښانې د ټوخي سره غم، ستړیا، بې اشتهایی، د شپې له مخې تبه او وزن بایلل یادیږي. په دې ناروغۍ د نارینهو په پرتله ښځې ډېرې اخته کیږي چې لاملونه یې په کم عمر کې ودونه له ناروغانو سره اړیکې په ګوته شوي دي. ډاکټر محمد کمین ایوبی په دې اړه وایي
توبرکلوز په هغه څېړنو چې په افغانستان کې ښودلی ده متاسفانه ووایم په ښځو کې نظر نارینهو ته زیات لیدل کیږي. شاید د ډېرې وجې وي ولې هغه څېړنې چې د زموږ په پروګرام کې اجرا شوي دي د هغو په هغې کې څو شیانو ته اشاره شوې ده. اول په ښځو کې په کم عمر کې د واده کول، مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلس کې وده کیږي، نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي. د هغې معافیت سیستم ښکته کیږي، فلیاز یا طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره نري رنځ دپاره زمینه مساعده کیږي. پرله پسې د ماشومانو راوړل، دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي، فلیاز پرله پسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې د زیاتو ماشومانو راوړل، تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي، دا هم یو علت کېدای شي.
نوموړي همدارنګه وویل کله دو اونیو څخه زیات ټوخي او بلغم کې وینه ولیدل شو ناروغ دی د توبرکلوز د درملنې نږدې روغتي مرکز ته د تداوي لپاره ځان ورسوي.
نری رنځ په دوه ډوله ده، یو ته وایي د سږو نری رنځ چې اکثره وخت مریض ټوخی لري، فرنجای لري، د ټوخي سره بلغم لري، د بلغم سره شاید وینه وي یا نه وي، همدارنګه ته د ستړتیا احساس کوي، تبه لري، د وزن بایلل لري، یا موږ ورته په ساده اصطلاح وایو ډنګروالی، او همدارنګه د اشتها وي، بعضې وخت نفس بندیږي یا نفس کوتاهي لري، او همدارنګه ته شاید د ناروغ سره د سینې درد موجود وي. توبرکلوز خطرناکه ناروغي ده، دا صحیح ده، ولې د دې په څنګ کې توبرکلوز خوشبختانه د درملنې او وقایې وړ ناروغي ده. نو د دې ناروغۍ څخه ډېر ترس او حراس او ویره باید ونه لرو، او هر هغه وخت ښه خبره به دا وي چې څو نقاط په نظر کې ونیسو. اول د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید دسمال دسمال یا کوم بل څه استفاده وکړو. دویم خبره دا چې د بلغم او اچول په اخر ځای کې بلغم باید په سره څه توپ نه کړو، او هغه لپاره باید په یو مناسب لوښي یا موږ ورته وایو توپ دنې په هغه کې باید واچول شي، وروسته له هغې څخه یا وسوځول شي او یا د هغه لاندې خخړه شي. دریمه مهمه خبره د واکسینو ده. تاسو په جریان کې چې د اف ای آی یا د واکسینو د محترمې ادارې لخوا بی سی جی واکسین په نورمال شکل باندې په ټولو کلینیکو کې موجود دی. خبر دا وی چې دوی ټولو نو زیږیدلو ماشومان ته د بی سی جی واکسین وکړي، او دا بل دریمه څلورمه مهمه خبره ده. که هر څومره موږ یو نارو زر تشخیص او زر تر دربار لاندې ونیولو، نو د سرایت چین یا د سرایت لاره موږ قطع کولی شو، او جمعیه هم د دې لارې کولی شو چې په رښتینی شکل باندې وژغورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 8000 کسان په نری رنځ اخته کیږي، او دا ناروغي کابو 16000 کسان وژني. توبرکلوز یا نری رنځ په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د لمنځه وړلو لپاره یې له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه تنه په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې مري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، نن ورځ خبرونه توبرکلوز ته ځنګړي شوی، او ډاکټر صاحب زاهد به موږ ته په دې اړه معلومات راکړي. تاسو هم ټلیفون وکړئ، زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0998225. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد را سره مل مدی. ډاکټر صاحب زاهد، خبرونه په سر کې که موږ ته معلومات راکړي چې نری رنځ څه ډول یو ناروغي ده، او ساس په ان عمده نښې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا محترم اوریدونکو نه زړه کوم سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو خور په جواب کې باید ووایم چې نری رنځ یو ساري ناروغي ده چې د اکثرا د ټوخي سره متصفي چې بلغم ورسره وي، او نری رنس نخې خو مکمل تاسو تشریح کوم. او دونه ووایي چې موږ زیات چې غږیږو نو دا د نری رنس هغه ډول ده چې سږي موفي. که چیرې نری رنس د سږي نه د باندې، هغه ته موږ خارج د ریوي یا د سږي نه د باندې ناروغي وایو، د توبرکلوز. او هغه بیا نخې فرق کوي، او زیاتر موږ چې تماس نیسو هغه نری رنس چې سږي موفي. خارج د سږي چې کوم توبرکلوز ده، هغه اکثرا ساري نه ده. نو په دې خاطر موږ زیات کوشش کوو چې په دغه باندې د سږي یا د نری رنس ریوي ډول باندې موږ تماس زیات ونیسو، چې خلک وشي کولی ځان وقایه کړي او هم تداوي ته زر مراجعه.
بله، که د خبرونه په دې برخه کې دا هم راته وی چې نری رنس خپل په څو ډولونو ویشل کیږي، تر څو اوریدونکو ته هم دغه مشخص شي.
نری رنس، البته ستاسو سوال په جواب کې باید وایم چې نری رنس په دوه ډوله ده. یو د سږو نری رنس یا ریوي نری رنس، او بل د سږي د باندې نری رنس یا خارج ریوي. موږ ورته د نری رنس یا توبرکلوز چې نوم یې په ساده ډول موږ تاسو توبرکلوز یا نری رنس یا سل، عوامي سل بولي، دا ټول یو نوم ده. نو موږ زیاتر په دې نری رنس چې سږی موفي او ټوخی او بلغم سره متصفي، دې پاک زیات رڼا چوو. په دې خاطر چا نور ډولونه بیا چې د سږي نه د باندې کنه کېدای شي توبرکلوز، مثلا په هډوکو کې د هډوکو توبرکلوز، د ستونو فقرات توبرکلوز، د کلیوي توبرکلوز یا د ګردو توبرکلوز، د رحم چې اکثرا په زنانو کې د اقامت سبب ګرځي توبرکلوز، د کولمو توبرکلوز، د دماغ یا پستلا مننجیت توبرکلوز ورته وایي چې یو خطرناک ډول دی. یعنی د وجود په هر ځای کې چې تاسو کوم هر برخه ګورئ، نو توبرکلوز هلته توازو کولی شي چې بابیل نښې او نښانې لري. اما موږ چې زیاتر غږیږو د نری رنس پر یوی ډول، یعنی د شش په ډول، چې هغه اکثرا ټوخی لري، ټوخی سره برغم لري، یعنی دا نښې دي. او مریض اکثرا ډیر ډنګر کیږي، اشتیا له منځه ځي، او د شپې لخوا خوله کوي، تبه ور سره کله کله د سینې قفس دردونه ور سره یو ځای.
ډاکټر صاحب، کوم رپورټونه چې په دې ورسیو کې خبر شوی د نری رنس د شمیر ډیر دو خبرې کیږي، ستاسو په اند عوامل بسی
دغه خبره اکثرا موږ نه دا سوال کیږي په رادیوګانو او تلویزیونونو کې؟ خوشبختانه وایم یا متاسفانه چې په دې خلک لږ غلط فهمي شوی ده. توبرکلوز یا نری رنس د پخوانه ډیر شته په جامعه کې. دغه سو کلونو کې چې فعالیت زیاتیږي دا کشف د واقعیاتو زیاتیږي. دا په دې معنا نه ده چې توبرکلوز زیات شوی ده. توبرکلوز په خپل حال ده، صرف پخوا فعالیتونه کم وو، لږ کشفېده. مثلا په لومړیو کلونو کې 2001 او 2002 کې که موږ مراجعه وکړو د توبرکلوز دا کوم ارقام چې موږ لرو، د توبرکلوز نری رنس پروګرام لري، په حدود د 10,000 واقعاتو په افغانستان کې توبرکلوزي مریضان معلومېده. او کوم دغه د تیر کال یعنی 2018 چې 2018 تر څو موږ نوی ارقام نه دي د آخر ورځو کې ټولوي بیا نشو، هغه کې موږ 3,000 مریضان درلوده. نو بیا موږ نه راډیوګانو تلویزیونونو هم دا سوالونه کول چې ولې دونه فعالیت کوي، دومره مصارف هم اخوته. توبرکلوز مخ په زیاتېدو ده. دا په دې معنی نه ده چې زیات شوي دي، فعالیتونه زیات شوي دي، کشف د واقعاتو پخوا پټو هم دا مریضان اوس کشفیږي. نو حدودا افغانستان کې حدس ویل کیږي، لکه چې تاسو مخکې د رادیو په راپور کې ویل چې د 2500 شاوخوا، 9500 2500 شاوخوا هر کال مریضان په دې مرض اخته وي. او دا موږ لا هغه مرحله ته نه یو رسیدلی چې ټول مریضان کشف شو. موږ کوشش کوو چې دغه سکال انشاءالله د 3500 نه زیات مریضان کشف کړو چې خپل هغه هدف ته ځان ورسوو. کله چې موږ مریضان کشف کړو، د نور معلومداره چې مریض کشف شو هغه تداوی لاندې نیول کیږي، چې تداوی لاندې ونیول شو خپل مریض شفا کیږي او نور خلک د دې مرض له سرایت ژغورل کیږي، یعنی د سرایت زنجیر قطع کیږي.
بله، د توبرکلوز د مخنیوي لپاره به تاسو هم پروګرامونه لرئ. د درملنې مرکزونه څومره دي او په کومو ولایتونو کې دي؟ او تاسو چې کوم نوي ارقام راټول کړي په دې کې ویلای شئ چې په کومو ولایتونو کې دغه ارقام ډېر دي؟
متاسفانه توبرکلوز خو د غریب ملکونو یو مرض ده، گرچه په هر ځای کې لیدل کیږي، خو هغه ملکونه لکه چې موږ تاسو یو بیچاره ملک یو افغانستان، نو دلته هم توبرکلوز واقعیت ډیر دی په ټولو ولایتو کې شته. او موږ کله چې دا ولایتونه ارقام ټولو کېدای شي یو کال یو ولایت کې زیات واقعیت کشف شي، بل کال بل، داسې نه ده چې په ټول اکثرا په ټولو ولایتو کې توبرکلوز نری رنس یا توبرکلوز ډیر واقعیت شته. او موږ ډیر کوشش کوو چې خلکو ته آگاهي ورکو، مختلف پروګرامونه لرو چې یو دغې جملې کولای شو چې وخت په وخت د ازادي رادیو د ازادي د وزین رادیو نه موږ آواز خلکو ته رسول کیږي، چې دغه یو بیلګه ده. همدا سیار رادیو تلویزیون چې موږ ته دعوت ورکوي، تاسو پوهیږئ چې د توبرکلوز یا نری رنس ټول فعالیتونه چې په افغانستان کې دي په وړیا یا مجاني شکل عرضه کیږي، البته د نړیوالو په مرسته، د عامې وزارت د محترم ادارې په مرسته دغه تداوی او درملنه او کوم کشف او بصطلاح تشخیص ټول مجاني ده. نو موږ رادیوګان او تلویزیون او د میډیا او نمدار وخت قضا کوو چې دوستانو چون موږ چې شیر نه لرو، نو دا حاضر یو هر وخت خپل که تاسو موږ سره همکاري وکړئ دا خپل پیام وطنوالو ته ورسوو چې ځان وقایه کړي او د دې ناروغۍ نه ځان بچ کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خپرونه توبرکلوز ناروغۍ ته ځانګړې شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد را سره مل مدی او ستاسو پوښتنې به هم ځواب کړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 215 30 او بل شمیره هم ده 0998 225 55. فضل هادي وردګ په لیکه کې د اړیکه اخلو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
نجا صفای خوش، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. فلای دی وکړي چې یو روغ بوي.
ډیر زیاته مننه وردګ صاحب، ساتي پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مننه هم محترم ډاکټر صاحب، نه مو دا پوښتنه دا کړه په هنسون کې دا مریضي ځای ونیسي، نو د دوه جلوګیری په کوم رقم کېدلی شي، ځکه داسې لرې پرتې سیمې شته چې د غو لاسرسی شفاخانې ته یا کلینیک ته نشي کېدی. په امریکا دغه مرض دی ته پیک شي تر هغو پورې چې څو لاسرسی او شفاخانې ته کې یا کلینیک ته کې د کومو دواو نه استفاده وکړه، او که دغه مریض په دغو مرض باندې مبتلا کي کوم علایم اول مخې ته رسي چې سړی پوه شي چې یاره زه په دغو تبرکلوس یا د نري رند پر ناروغۍ باندې اخته شوی یم. ډېره مننه که دغه
دغه دوه پوښتنې مونږ ولیکلې ځان سره، او ډاکټر صاحب زاهد به ځواب کړي. له تاسو مننه کوم، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم فضل هادي وردک صاحب، د رادیو ازادي د اوریدونکو له جملې څخه یو، زه خپله ډاکټر نور آغا زاهد مې چهار وخت د پروګرام اولم که په موټر کې یا کور کې. او یو بل خبره ده چې دا وردک صاحب، ما داسې پروګرام نه دا لیدلی چې دا پکې برخه نه اخیستلې. زه ته په اصطلاح او ډېر ښه سوالونه کوي، زه ته مننه کوم چې هر وخت د خپل وخت ضایع کوي او دوستان نه پوښتنه کوي. پاتې شو دا خبره وردک صاحب، یو خوشخبري به درته ورکړم چې د افغانستان داسې ځای نشته، داسې منطقه نشته چې د توبرکلوز په وقایه او تشخیص او تداوي کې برخه وانخلي. کوم ځای کې چې ته نږدې کور ده یا هر څوک چې ده، که په امنیتي ساحو که ده که غیر امنیتي ساحو، د توبرکلوز د نري رنس پروګرام همدا یو افتخار لري چې په ټول افغانستان کې په اصطلاح مرکزونه لري چې دغه خدمات وړیا وړاندې کوي. یعنی تاسو کولی شئ چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ، او د دې مرض کوم نښې چې زه اوس درته وایم چې اکثرا د سینې توبرکلوز یا د نري د ریوي توبرکلوز په نامه یادیږي، هغه نښې ټوخی ده. که چیرې ټوخی د دوو اونیو څخه زیات شو او ورسره بلغمي، نو تاسو زر تر زر نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. او پاتې شو دا خبره چې تا ویل کوم دوانه استفاده وکړي تر څو چې ډاکټر ته رسیږي. هیڅ دوانه دوست استفاده ونه کوي. که چیرې ولاړ شئ کلینیک ته، او دا نه ده چار څوک ټوخی ده او دوه اونۍ شو هغه بتمي توبرکلوز وي، هلته په ډېر ساده شکل بلغم اخلي. تقریبا دیارلس سوه مرکزونه موږ په سراسر د افغانستان کې لرو، هلته بلغم معاینه کوي، ورته وایي چې یا توبرکلوز یا نری رنځ یې یا نه یې، که ورته دوا ورکوي د وقایې هغه ترتیب او تنظیم ورته ټول تشریح کوي، هغه محترم ډاکټر صاحبان یا سی پرسونل. که نه و د بل مرض دوا به ورته ورکي، یا به ورته وایي چې دغه دوا شته دغه نشته. اما دا خبره تکرار درته وایم چې د توبرکلوز یا نری رنځ دوا په ټول افغانستان کې په پریمانه شکل شته، او هر کال موږ د خپل مریضانو نه زیات دوا غواړو. او دوام هغه دوا ده چې نه په بازار کې پیدا کیږي، نه په پاکستان کې پیدا کیږي، د دې ملک نږدې ملکونو کې دا دوا نشته. او دا دوا کومکي دوا ده، او ډیر جیګ سطحه باندې دوا ده. زه به د یو مثال په شکل درته وایم چې جاپان دولت موږ سره مرسته کړې، او د یو کال دوا موږ ته اخیستې تقریبا لس میلیونه ډالر کېږي. هغه دوا ډیر اصیله دوا ده، تاسو کولی شئ نږدې روغتیایي، او که څوک ټوخېده دومره دې وکړي چې خپل خولې او پوزه د یو ټوکر دستمال یا پاک تکه یا ماسک بولر شی چې بولې دغه په واسطه تر څو چې ډاکټر ته رسیږي خپل خوله او پوزه بنده کړي چې نورو ته انتقال نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زاهد. یوه پوښتنه چې تل مطرح کیږي او په ځینو راپورونو کې هم ویل شوي چې 60% ښځې په نري رنځ باندې اخته دي، ستاسو په نظر عمده عوامل څه دي؟
ناجیه خور، مونږ په دې حقله یو څېړنه کړې مخکې، هغه ډاکټر صاحب زمونږ د پروګرام د ټریننګ د برخې مسول څه خبرې مو کړه، او دا واقعیت ده. مونږ د جایکا یو انجیو د خارجي انجیو د جاپانیان هغوی سره په ګډه یو څېړنه وکړه چې ولې دا مونږ خویندو کې دا مرض زیات ده. او دا هر کال تقریبا سو کاله شپېته اته پنځوس څلور شپېته داسې یعنی په عموم صورت چې وایي یو په دوه برخې، یعنی پر درې مریضانو کې دوه زمونږ خویندې نظر نور نړۍ کې چې هغلته نیم په نیم ده، یا په نارینهو کې زیات ده، په افغانستان کې په ښځو کې دوه چند ده. بیا موږ په همدې خاطر د عامې وزارت تر نظارت لاندې یو څېړنه وکړ. په دې څېړنه کې موږ ته د نورو عواملو تر څنګ دا په ګوته شو چې لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل، اکثرا هغه خویندې چې دا نری رنځ درلوده موږ تر تحقیق لاندې ونول، دا خویندې اکثرا په کم عمر کې دوی ودونه کړي وو، یعنی د اتلسو نه ښکته واده شوي وو. دا یو نه علت. دویم علت دا و چې دا خویندې ډېر ماشومان راوړي وو، یعنی دا بل علت. او درېیم علت دا چې د ماشومانو د راوړلو تر منځ فاصله دا کمه وه، یعنی زر زر ماشوم راوړل په کم عمر کې واده کول، او د ډېرو اولادونو. او د دې تر څنګ که مونږ تاسو متاسفانه ووایم، چې یو غلط رواج لرو. اکثرا زمون خويندې د مریضانو پرستاری کور کې کچیر یو مریض نارینه مریض نو هغه ته خويندې ډوډۍ او بوار شې وړاندې کوي، لوخي ورته مینځي، نږدې ور سره په تماس کې دی، بل علت ده. یعنی دام په د دې تر څنګ یو علت، د اصلي علتونه هم هغه و. او هغې نه غیر یو بل بد رواج لرو افغانستان کې، دا خويندې ډېر نږدې سره ناستې او یو بل ته ډېر ځان نږدې کوي او خبرې کوي، داسې ټولي ټولي په ودونو او په هر ځای کې چې، یعنی دا که یو مریض نو ټولو ته انتقال کوي. پوهېږئ چې دا د ساري مرض ده او د هوا له لارې د تنفس په واسطه انتقالیږي. نو دا بل علت ده، او د دې نه هم بدتر علت دا ده چې موږ بعضې مناطق کې داسې رواج ده چې دا خويندې ته هغه خ خواړه باید خویندو ته ورکړل شي چې د مقاومت جیګ شي، هلته خراب خواړه خویندو ته ورکوي، یا پسمانده او نور نارینه بعض ځایونو کې او ډېرو ځایونو کې شاخه کارونه هم په خویندې چې دمدام د په اصطلاح مقاومت ضعیفوالی، ټول علتونه چې سره یو کې همغه د مقاومت ضعیفوالی ده چې موږ اوس دا خبره لله الهم ډېرو ځایونو ته رسولی دي. او انشاءالله په آینده کې به دا پروګرام نور هم مخکې اوسي چې خویندو کې دا مرض ټیټ کړو.
بلې، عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلام علیکم خوږ زده خو، سلام علیکم تاسو مطلع ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم زدن د بالا مرګ او شکتمن
ډېر ښه. اخونزاده صاحب ساسي بوختنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ما د ډاکټر صاحب څخه سوال دا دی چې هغه د تبرکلوز میکروب اول په ابتدا کې په جهان کې چا کشف کړی ده، کله کشف کړی ده؟ او په افغانستان کې په ابتدا اول ابتدا کې کل به کم کال کې د تبرکلوز هغه شوی ده چې پخوا دا تداوی نه کېدل؟ دغه معلومات کړه کې او بل که څوک د تبرکلوز په مرض تداوی شروع معنا دوا وکړي، دا خلک د سره په یو کاسه کې یو په یو کور کې ژوند کې داخته کېږي او که ناخته کېږي؟ د تبرکلوز مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي، د څه شي څخه پرهیز ونه کړي؟ دغه سوال ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
ډېر مننه،
محترم اخونزاده صاحب ډېر مننه، ډېر ښه سوالونه دې وکړ. اول خو تبرکلوز یا نری رنس تقریبا تحقیقات خودله چې د انسان د پیدایش نه وروسته دا میکروب هم پیدا شوی، خو ما چې خپل کوم یو څه وخت اته د فرعون په جسد کې ما د توبرکلوز نښې په خپلو سترګو لیدلې په مصر کې، چې هغه ډاکټر صاحبان وویل چې دیم توبرکلوز درلوده، یعنی فرعون جسد که چیرې څوک لاړ. او دا لومړی ځل چې دا واقع په خوا څوک نه پوهېده، په مختلفو طریقو به ورسره مبارزه کول. په 1802 کال کې یو آلمانی یا جرمنی عالم چې رابرت کوخ نومېده دغه مکروب کشف کړ، یعنی په نړۍ کې یو ستر تحول راوست چې د مکروب د کشف سره دغه مقابله شروع شو، دوایی ورته شروع شو. یعنی په 1802 کې د دې مکروب کشف شوی دی. او په افغانستان کې دویم سوال د دا و چې په افغانستان کې موږ پخوا یو شکل به شکل د هغوی مجادله او مقابله روانو، خو په 1905 کال کې د دې مرض لپاره د توبرکلوز یا نری رنس ملي پروګرام جوړ شو، البته د صحي سازمان، د جهاني صحي سازمان په مرسته، او تر ننه پورې لله الهم ښه کامیاب شکل روان ده. او بل سوال ده دا و چې د تداوی په وخت کې دوستانو کو مریض د توبرکلوز چې کشف شو، تداوی لاندې ونیول شو، اکثرا رساله یا کتابونه دا وایي چې په دویم هفته کې نو کولی شي چې آزاد خپل فامیل سره یو کاسه کې ډوډۍ وخوري، یو اتاق کې سملي او پاسیږي، کینی او خبرې کوي. یعنی دو اونیو کې خو مریض نه تداوی کوي، چې غلط نشي، مریض په دو اونیو کې دغه سرایت یعنی نشي کولی، مکروب دومره ضعیفه کېږي د دوا په واسطه چې نور د سرایت وړ نه وي. حتی کتابونه وایي چې د یو هفتې نه بعد، خو تاسو هم هغه دو هفتې خپل ذهن کې وساتئ چې په دو هفتو کې لږ دغه حفظ الصحه خو دائم باید مراد شي، خو دو هفتو کې ډېر مراد شي. دو هفتې نه بعد بیا هغه آزاد کولی شي چې خپل فامیل سره ډوډۍ وخوري، کینی، پاسیږي، خبرې وکړي، هر کار. او د پرهیز په هکله به اخونزاده صاحب دونه درته ووایم چې د توبرکلوز مریضان قطعاً پرهیز ته ضرورت نه لري، او د پرهیز په څنګ څنګ کې کوشش وکړئ چې ښه شیان هغه ته ورکړئ چې لږ تقویه شي او په تداوی کې ډېر مؤثر واقع شي.
ډیر مننه دوستانو نری رنګ سخبرونه زنګړې شوې او زمنګه د اړیکو شمیرې دی 0995 او بلا شمیره هم ده 0922 255. په همدغو شمیرو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوریدونکی دی له خوست ولایت نه، لومړی به د ځان رو پیژني. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب مې موده پښتنه ده چې د ماشومانو د موږ د سي یو ماشوم دی چې د ټوخلي ووایي زکوم، نو بیا داسې دي و دوه میاشت پورې ټوخېږي، ټوخی نه ورکېږي، نوره ښه وي خو ټوخېږي زیات چې دی څه یې علاج دی، څه سبب دی؟
تاسو خو به یوسو شیبې را سره اوسئ په لیکه کې ډاکټر صاحب درنه پوښتنې ولري او بیا به درته ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دا ماشوم د سو میاشتو یا سو کالو د ورور خپل نوم ووایه.
یاره دا داسې وخت چې شپې کولو دی.
سید زبا درته سوال جواب
کړم. ډیر مننه تاسو رادیو سره اوسئ او موږ به خبرونه ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
محترم رور د خو څخه چون تا نوم وانه خز مونږ بده نوم نزد کو خو زمونږ رور چر سوګه دغه اکثر ماشومان په دغه موسم کې ټوخی لري چې دا په دې معنی نه ده چې ټوله کچيره زیاتم شي نو د توبرکلوز نه خې پکنی. په ماشومانو کې توبرکلوز په افغانستان کې بل مشکلو چې لاله الحمد اغه لپاره موسم کانات شته. نو تاسو ته کده سه وایم چې اول خو دا ماشوم زکام چې تا ویل کېدای شي زکام سره تاسو نور سینې امراض دی په میاشتو میاشتو ټوخی توبرکلوز نه. خو تاسو د له خاطر چې دا تشخیص قاطی شي نو خوست کې خه منظم پروګرام لرو. دوسته چار کلینیک ته نږدې ورزه او کلینیک ته خپل ماشوم بوزه نو بیا به درته ووایي هلته څه یا مونږ یو ټسټ لرو توبرکلین ټسټ په نامه هغه هم شته خوست کې او بل اکس رې ده د ماشومانو سعراض علایم دي چې د غټانو سره فرق کوي هغه به د نږدې ډاکټر صاحب درته ماشوم د وتلی هغه کوم اراز ولایم چې د پکې وګوري. متاسفانه چې مونږ نه لګلره خو خوست کې عین پروګرام جریان لري ته کول شي یا شفاخانه ته یا خپل کور نږدې کلینیک ته ورشي او دام زړه نه وباسه کې د شدتو برکلوز نه.
بله په عمومي ډول ډاکټر صاحب په کوم عمر کې ماشومان په دغه ناروغي تر ډیره اخته کیږي تاسو معلومات شته؟
ماشومان تاسو ولکه ټول عمر
ماشومان
متاسفانه وایم چې توبرکلوز څوک چې ساو باسي یعنی د اول ورځې د ژوند څخه تر اخر ورځې د مرګ چې رسیږي هر وخت امکانات شته چې سړی په دې مریض شي او دایمي مقاومت هم نشي ورکولی. زیات چې توبرکلوز واقعیت مونږ په اصطلاح کشف کړي دي د 15 کلو او 9 سلویخت کلونو ترمنځ، یعنی هغه عمر چې د کار عمر ده او اکثرا چې خویندې په همدې عمر کې د باروري او د حاملداري وخت ده په دغه وخت کې او د کار په اصطلاح مخنیوي وخت چې اکثرا د کار د نه کولو باعث ګرځي دغه سند کې توبرکلوز یادي.
ډیره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. زمونږ د نن ورځې موضوع توبرکلوز ده او تاسو هم کولی شئ چې په همدغه موضوع له ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زمونږ ملمه دی. حقمل افغان د وس په لیکه کې دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
تاسو د ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه هغه پوښتنه هو له ډاکټر صاحب ته حداد چې آیا په مشمان کې په سکولانه کې دغه مرض راځي؟ آیا د دې عمدالم کوم دی او کوم کس په دې مرض باندې مبتلا وي؟ آیا د څه څه تحجل او ګری وکړي؟
لته سیمانه که هم ډاکټر صاحب تاسو مخکې معلومات مو ورکړل بلند کې که د غرور ته
حقمل صاحب تاسو نه مننه. توبرکلوز په ماشومانو په هر سن په هر یعنی د ورځې د پیدایښ نه تر هر وخت پورې کولی شي ماشومان په دې مرض اخته شي او علایم په ماشومانو کې همدغه ټوخی ده او د وزن بایلل ده، بې اشتیایي او د شپې لخوا دا ماشومان خوله کوي. خو لږ تشخیص بیا داسې عام نه کیږي، کیدای شي چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او چې تاسو ویل چې ورسره په اصطلاح
له سوشي باید مخنیوي وشي کوم کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته
او اکثرا دوست ماشومان چې مور یا پلار یا فامیل کې څوک په توبرکلوز اخته نه وي ماشومان ته انتقال نه کوي، یعنی هغه مونږ ورته د تماس بسطله منبع وایو یا کانټاکټ پرسن چې څوک ورسره په تماس نه وي او توبرکلوز نه وي ماشومان نه اخته کیږي، یعنی د مور د ولادتو د شان په دې وختو کې نه وي.
حاجی سید جان له هلمند نه په لیکه کې دی.
السلام علیکم.
سره هم اخلو. وعلیکم السلام، مهرباني.
جی خوری تھا ڈاکٹر صاحب محترم تھا صدر نئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ڈیر رضیات منن مہربانی وکڑے.
محترم ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا دادا کی زنانا نری رنگ بنی اختاری آغاز امیدواری فواق کی کم آسم کی وجہ پدا مرض و سراخت کیجیے او کنا
کم ابلا پختنا ہم لری کنا
من نه خیر اوس هم خو دوستان ډېر پلین چې خپلې خبرې بلندې کړې.
ډېر زیاته مننه کوم تاسې ډاکټر صاحب که څه هم مخکې تاسې وویلې، خو بیا هم
محترم حاجي صاحب تاسو ډېر یو ښه نقطې ته مې اشاره وکړ. هغه میندې چې د حاملهدارۍ په وخت کې توبرکلوز باندې مبتلا کیږي ماشوم ته په هیڅ صورت دا مرض نه انتقالیږي یا سرایت نه کوي، یعنی د په رحم کې سرایت نه کوي، خو که چیرې ماشوم پس له ولادته مور ورته په اصطلاح غېږ کې نیسي او ورسره په یو تماسي او ټوخی کوي نو بیا هغې وخت کې امکان لري چې دا سرایت وکړي، اما د شیدو له لارې او د په رحم کې دا انتقال نه کوي. یو ښه پیام دا ده چې هغه دوستان چې مور شیدې ورکوونکی مور یا هغه ماشومان چې شیدې روي نو دوی په هیڅ کله باید د شیدې نه لري نه کړي، یعنی د مور شیدې باید واخلي، ولې چې د مور شیدو له لارې توبرکلوز انتقال نشته. او ماشومان باید تقویش صرف په عادي وقایه باندې چې مور خپل خوله او پوزه د یو پاک ټوکر د سمال په واسطه وپوخي او خپل لاسونه او پستله صحیح افضل سه ښه مراد کړي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. رحمت الله خان له خوست ولایت نه په لیکه دی. د پښتنو خلکو مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب او د زیدار او د ټولو کرم کوونکو ته احترامات او سلامونه تقدیم کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پښتنه دوه چې بعضي مریضونه وینه استفراغ کوي، یعنی وینه قاید. نو سوال بعضي ژوندی پاتې شي او بعضې لیدې مرض ته عمري. پوښتنه مې دا ده چې هغه څوک چې وینه استفراغ کړي اتمن به د توبرکلوز په مرض اخته وي که په نورو امراضو کې داسې پېښېدای شي؟
سیدا نو دغه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې ډېره زیاته مننه.
رحمت الله خان، د وینې قی کول البته د معدې او میری په امراضو کې مي او د سینې، البته فرق دا ده یو قی کول ده چې د قی کول اکثرا د معدې یا د میری د علایمو څخه ده چې هغه بیا ډاکټر ته په اصطلاح فرق ورته قیلولی شي. او د نری رنځ مریضان چې دي هغه ټوخی سره، یعنی قی نه کوي، ټوخی سره بلغم راځي، بلغم سره بیا وینه وي. نو دغه فرق ده، قی کول اکثرا د معدې او د میری په امراضو کې. نو خدای دې وکړي چې که داسې مریض چې مثلا ټوخی کوي یو وزن بایلي او بیا هغه ټوخی سره بلغم یو بلغم سره وینه، نو بیا هغه کولی شي ساتامې یا هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي، هغه ته هم سل په سله تشخیص تر څو چې مایکروسکوپ لاندې مکروب ونه لیدل شي نو تشخیص قطع کیږي نه، حتی ډاکټر هم پې نه پوهېږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. بل اوریدونکی دی له کندهار نه، مهرباني وکړئ لومړی ځان راوپیژنئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما د خپل صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زما یو مور ده پنځه شپږ ورځې کېږي چې زغره تخته کرم داد سره کې سړی او تودې تبم کېږي، زغر کې خیر کوم سره دی؟
تاثیر را سره اوسئ چې ډاکټر صاحب یو څو پوښتنې وکړي بیا به ځواب درکړي.
دا تا خو ویل زه پوه شم په سوال باندې خور. نو دا ډیر سخت ده، سړی وایي دا خو په یو هفته کې خو توبرکلوز هیڅ نښې نه ښکاري، کیدای شي چې دا به عادي دغه دې موسم کې دا ټوخی لږ زیات وي،
کیدای شي نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي هغه تشخیص به کی کاهیان ټوخه او بلغم ډیر وخت لپاره دوام کړ بیا نو د توبرکلوز شک پکېږي دا معنی نه لري چې هغه به توبرکلوز یا نری رنځي یعنی شک پکېږي بیا وروسته له معایناتو دا ویل کیږي چې دا کچیر ټوخه دوام وکړي بیا کولای شي که ښار کې ستامیت او که نورو ځایو کې نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي دا ټول معاینات درته په وړیا شکل اجرا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، کچیر د نری رنځ په وخت درملنه و نشي څه ستونزې پېښولی شي؟
ډیر یو ناجیه خور یو معقول سوال دی وکړ چې نن موږ افغانستان ستامې وزارت په همدې مشکل اخته یو، کچیر د نری رنځ مریضان په خپل وخت تداوی نشي یا مکمله دوا وانخلي یا دوا کې د سناغیړي و کې پوره وانخلي هغه به مختلف شان دي، نو ډیر یو خطرناک حالت ته داخليږي چې هغه د دوا په مقابل کې مقاومت کېدای شي. دا سوال واخل بیا به دام هغه جواب.
بالکل سمه ده صدیق الله خان په لیکه کې دی.
دا پښتنه ده چې زما یو خور یو درې څلور کاله مخته موټر والنو بیا مې دوا ته وروسته ډاکټر ته ورته دوا وکړه دوا وکړه بیا ښه جوړه سوه اوس یې پښانه ده سهیله ډاکټر څخه مې بیا ورسره معاینات مې وکړل هغه دادنو اوس مې ډاکټر ته ورسته ده معاینات مې کړې دي ویلې دي دا تبرکلوز ده اوس دا دوا مې په کړې ده خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې اوس د دې په ځابل کې خو داسې ډاکټرانه نه څه نو اوس مې ورته بیان چې څه چمپ وکړم ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه د سیمات لا طریقه راوښي زه کوم ځای ته بوځم.
او صدیق الله خان اورور دا خو هغه تا ویل چې ټکر کړه که څنګه خپې لنډه شوې نو دا توبرکلوز پورې سړ نه لري، شاید هغه ډاکټر صاحب به غلط شوی کېدای شي د ډوکو توبرکلوز نو هغه تشخیص بیا ته ډیر مشکل ده چې زم در تم دا اوس کېدای شي یا هرات یا قندار یا کابل پلو یو د ډوکو ډاکټر د اورتوپیډي ډاکټر
صاحب خو ځمان دغه ځوان فضابر کې متاسفانه
نه نه کېږي زابل کې زدر ته اطمینان ورکوم او دا تشخیص ملته مشکل ده یا هرات یا کابل یا قندار یو د هډوکو متخصص ډاکټر سره ان شاء الله کیږي د ډاکو متخصص سره تماس.
ډېر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او خبرونه ځنګړې شوې توبرکلوز ناروغۍ ته. بل اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ مهرباني ځان را وپېژنئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او
اورو.
الحمدلله د بادغیس ولایت څخه ستاسو قدمه چې تاسو محترم ملت خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. وروسته سلام ما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې زه خپل د څو کاله کېږي چې مثلا یو رقم ټوخی لرم چې کله چې هوا سړه شي مثلا د ژمي موسم کې دا ټوخ راسره خطا دی، نو وچ ټوخ دی بلغم یا ګروبه یې شی نشته دفتر کې نشته، اما د شپې په حساب خوله هم کمه کمه لرم او بل مودیا کسبه هم راسره دی. وضو مابین می هم درد لري، نو د کار په موسم کې وږي او بغلونه هم درد کوي.
محترم حمید الله خانه، تاسو هغه نه چې ټوخی دومره وخت ډیر دوام کړی او څه بلغم نه لري دا به یو علامه چې توبرکلوز نه ده. دویم خبره دا ده چې چیرې ټوخی دوام کوي نو بیا ته ځان داسې مه پرېږده او نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه چې لږ نور علامې هغه نور علامې چې دا ویل دا ژمی کې ټوخی توبرکلوز که چیرې بیا هغه ژمی اوړی نه ګوري په ټول موسم کې مخکې ځي او ډیر وخت نه ورکوي، یعنی داسې دومره چې تا څو کلونه ویل هغې پورې یا تشخیص کیږي یا نورم په اصطلاح وضعیت خرابیږي، نو ته بیا هم یو معاینه یو کلینیک ته ورشه کېدای شي که بلغم نه وي بیا عکس یا ایکس رې ورته وایي که نه د سینې عکس درته اخلي د هغې له مخې بیا در سره خبره کیږي.
په دې هیله چې د دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي، دوستانو یادونه کوو چې راتلونکي خپرونه عدالت او له فساد سره مبارزې ته ځانګړې شوې. په هغه خپرونه کې هم تاسو کولی شئ چې بیا برخه واخلئ. دا اوس تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ډېر ښه ډېر ښه، مهرباني وکړئ.
خلاجان د کابل خر دغه د سری میاشتې شفاخانه هسپتال خو په تهیه مسکن کې دی، دغه خو ما لیدلی همالته او پوه نه شوم تهیه مسکن آخر خان او تهیه مسکن کې دی نور نو نه سره صلیب هسپتال دا بل ده او سری میاشتې بیل ده.
ډېر مننه کوو له دغه خور نه دوستانو خپرونه ځانګړې شوې توبرکلوز یا سل ناروغۍ ته، او زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بله شمېره هم ده 0728225550. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد زموږ میلمه دی. بل اوریدونکی له بلخ ولایت څخه مهرباني وکړئ.
دغه دلته یو ماشوم لرم، دغه ډاکتران وای وای دا مرض ساری دی، دغه داسې لپس لري، بس داسې یو دم تاسوخ په راپور پسې دا جګر کې خرپۍ پیدا شي، بیا چې ډاکتر ته بوزه اکسیجن ورکړو بیا له ښه شي.
ښه، تاسو پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب؟
ورسره وزن څنګه د بیلي تبه کوي نه کوي؟ شیدې خوري څوک
تبه کوي؟ ډاکتر صاحب تبه هم کوي او بیلي، بس په جګر کې خرکۍ پیدا شي، کله چې ډاکټر ته ورولو پاکستان ته مونږ به ولې هغه دا نتیجه ورکړی وای. دا
د دې ورور علامه نه ښکاري، دا مریض د نفس تنګي لري، نه نری رنسخې توبرکلوز نه ده. بیا هم که چیرې داسې نږدې کوم کلینیک وي، بیا کېدای شي یو معاینات یو ټیسټ ورته وکړي، توبرکلین ټیسټ په نامه. نو که چیرې نفس کوتایي دا ماشومان انشاءالله خپل هم په ورو ورو جوړیږي، او کله کله بیا په مختلفو سنونو کې له منځه ځي دا مرض، ورکیږي ورور.
لتا سوی ډیره مننه. بل اوریدونکی دی د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. لومړی ځان را وپېژنئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
وعلیکم السلام، میلاد سعادت کوم د کابل څخه.
سعادت صاحب مهرباني، نن ورځ موږ توبرکلوز په اړه غږیږو، که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړه. ڈاکٹر
صاحب نہ بیام د ریوی یاد سګو نریرنس علامیم دادی چې ټوخی ده، ټوخی سره بلغمی او د وزن بایلل ده، د سینې درد ده، د شپې لخوا خوله ده او مریض ډنګر کېدل ده. نو دغه علامې چې په کوم مریض کې مولی ده، نو اکثرا نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ چې معاینه شي، کېدای شي نریرنزی یا نه. او دا او د سیشي څخه پیدا کېږي، دا یو ژوندی مکروب ده په وجود کې دننه کېږي، د یو مریض څخه روغ سړي ته انتقال کوي، اکثرا د ټوخی او پرنجې په وخت کې. په دې خاطر مریض جوړ سړی په مرض مبتلا کېږي.
بل اوریدونکی البته له کابل په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وایئ.
ما دا کله وخت زکام تم، بیا مې ټکای ډیر وخت کیږي، نو مال کړه اکثر تر تیرې دا مهرباني وکړه او دا را وښوي د متخصص ځای ته خاطر څنګه لپاره یې وخت نه کړی نه کېږي.
نو تا خو ورور خپل ول چې زکام شوم، لکه اکثرا هغه دوستان چې لکه حساسیت لري، هغه خارجی ډاکټران چې الرژي ورته وایي، دا حساسیت والا بیا لکه دوام کوي. نو اکثرا په زکام حالاتو کې وروره چې کچیر هغه نه وي، مثلا تبه نه وي، بل مکروب علاوه شو، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري، ګرم مایات او استراحت غواړي، بیا زر جوړي. غیر لږې ډاکټر ته دونه زیات مراجعه مکو.
مننه کول دغه ورور نه. البته بل اوریدونکی هم شته، د پوښتنه به مخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. او خیر اوسه، ډیره زیاته مننه. تاسو موږ سره مستقیم په لیکه کې یاست، خپل پوښتنه وکړئ. لومړی هم کزان معرفي کړئ.
ما دا دا کوم کوونه کوم نن سره ولایت کې دا پر کوم منځ کې دا ولایت کې دا شوبه څخه نشته.
ډاکټر صاحب معلومات درک
محترم ملا صاحب شریف الله خان په هلمند کې تقریبا هغه ولسوالۍ چې ډیر نامن ده یعنی سنگین کجکی او ټول ولسوالۍ کې زمونږ مرکزونه هم د اوس چې زدر ته خبرې کوم مخاطب هم در سره په ټولو کې فعال ده د لشکرګاه په خار کې خو 100% شفاخانه د ولایتي ته ورشه هلته د توبرکلوز برخه فعال ده او یو ډاکټر صاحب چې په ټول افغانستان کې زه کولی شم په تلویزیون کې تمانه وکم ډاکټر شکران نومیږي چې دا موږ پروګرام هلته مخکې وړي نو هغه سره په تماس شه او که د پروګرام نه د بعد مال په لمبر د زنګ وهل زه به درته مکمل معلومات ورکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي، آیا له حیواناتو هم انسانانو ته د توبرکلوز انتقالیږي او کنه؟
مخکې له دې نه خورې تا سوال چې کچیر تداوی مکمل نشي، دا ډېر یو معقول سوال و. دا به موایم دا دومره زیات هغه نه ده، خو دغه مهم سوال ده. کچیر دوا پوره وانخیستل شي، نیمایي کې دوا پرېښودل شي، هغه اندازه چې ډاکټر یا موږ ورته دوز د دوا هغه پوره، نو دا په د طبابت په لهجه ډاکټران په ایم ډی آر یا هغه مریضانو باندې اوړي چې هغه په دې دوا باندې بیا نه تداوي کیږي. مقاوم مریضان د توبرکلوز چې دا اوس په نړۍ کې یو عمده مشکل چې په افغانستان کې عین شکل یو عمده مشکل ده، د دې مریضانو تداوي بیا ډیر زیات پیسې غواړي چې موږ تاسو د دې دولت د قدرت نه اخوا ده. او فعلا موږ لله الحمد هغه مریضان چې په دې مقاوم توبرکلوز باندې اخته دي په د افغان جاپان د سری ناروغي شفاخانه په نامه په کابل کې او همداسې په هرات، قندار، جلال آباد او بلخ کې مرکزونه فعال کړي دي. هیله لرو چې په نورو ولایتو کې په دې نږدې وختو کې دا مرکزونه فعال شي، یعنې چې دوا پوره وانخلي هغه مرض ته وړي چې هغه بیا د تداوي وړ ډیر په سختي ده. دا مریضان شپږ میاشتې تداوي غواړي، هغه دوه کاله یا تقریبا څلیرویشت میاشتې. نو په دې خاطر زمونږ ټولو مریضانو نه دا توقع ده او د مریضانو د فامیلونو چې کوم دوا ورته ورکول کیږي پوره هماغه شپږ میاشتې دوا په خپل اندازه که لس ګولۍ، دوه ګولۍ، پنځه ګولۍ چې مریض ته ورکول کیږي ټول باید وخوري. او د دویم سوال کیدای شي څو نوه موږ توبرکلوز چې یو هم دا د حیواناتو ده چې هغه اکثرا دا د ناجوش کړی شیدې څخه انتقال کوي، چې دا نور قسمونه په افغانستان کې خوشبختانه ډیر کم ده، ولې زمونږ تاسو خلکو عادت نه لري چې شیدې وما یا خامه وخوري. کنه شیدې اکثرا جوشي چې شولو په واسطه دا مکروب زر له منځه ځي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ لمړی هم ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. مهرباني.
زما ډاکټر صاحب څه پوښتنه ده چې په کندهار کې کوم مرکز کې کوم دفتر خان په واره
کې څنګه کیږي؟ خور خور ورور
پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، د په کندهار ولایت په مرکز کې کوم
فقط دغه شفاخانې ته چې ورشي، قندار کې یو زوی شفاخانه ده، نه پوهیم چینایي شفاخانه وایي ورته نوم یې همداسې یو شی ده، هلته چې ورشي دستي درته وایي چې که توبرکلوز وي تداوي دوا او ټول شیان شته.
دوستانو د خبرونې هم البته وروستۍ اته نه دقیقې وخت لرو، او تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې ټلیفون وکړئ که کومه پوښتنه پاتې. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بله شمیره هم ده 0800 22 55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد څنګه ملمه دی. ډاکټر صاحب زاهد، رازو د مخنیوي په لارو چارو به خبرې وکړو. تل ډیره په دغه شپږ و دقو کې چې وخت لرو، څنګه کولای شو چې د توبرکلوز نه مخنیوي وکړو؟ او آیا ککړه هوا هم د توبرکلوز په اخته کېدو کې کوم رول لري کنه؟
ډیر ښه سوال وکړ ناجیه خورې. دا توبرکلوز د لپاره اولین شی چې ده باید زر مریضان تشخیص شي او تداوی لاندې وشي. دا په وقایه کې، یعنی تداوی په وقایه کې ډیر رول لري، په دې خاطر چې هر مریض د توبرکلوز کم داسې پرېښودل شي نو کال کې د 15 شاوخوا نور کسان په دې مرض اخته کولی شي. یعنی سرایت خو اکثریت خلکو ته کوي، اما چې په مرض اخته کوي 15 نه تر 40 کسان وي. او بهترین پس له دې چې یعنی مریض زر تشخیص زر تدا تداوی شده یو د وقایع دویم دا ده چې مریضا چې نوې زیږیدلې ماشومان ته باید زر تر زر واکسین شي چې په ټوله افغانستان کې لاله الهام مجانی واکسین روان ده او دریم هغه د توبرکلوز مریضان دي چې څوک ټوخی کوي یا پستلا پوشی چوس مریض ما مریض نه نو دغه دی وقایه چې او ټوکر یا پاک د سمال یا یو ماسک خلیو پوز ته ونی سي د ټوخی په وخت کې نو دا بیا انتقال نه کوي او مریضان باید المر خواته چې کوم پستلا کوټی کې دی ژوند کوي بلمر پلوې په دې خاطر چې دغه میکروبونه د المر د شوا سره ډیر حساس دي یعنی ډیر زر لمنځي او په هغه مریضان چې بلغم یا پاتوشونه د مریض پاتې کیږي هغه باید د ورځې په اخر کې یا وسوځول شي یا چیرته خخ کړی شي د خاورو لاندې نو په دې ترتیب کولای شو چې موږ د وقایع برخه ډیر مخکې وسو چې زمونږ پروګرام هم اکثرا د میډیا ولر امداد چې خلکو ته اگایی ورکو چې کچېره او اختیام اوس اگایی ډیر جګتلې یو سروې چې شوه تقریبا شپږ یا شاوخوا نو په دې خاطر دا د وقایع خاص طریقې دي چې ما مخکې تاسو ته ویل دا باید زر مراد کی دوستان
بله یو وريدون کې به وخلو بیا به راګرځو نورو برخته
دا سوال دی زما یو مور د فقط نو د شپې د شنه نه ته پونه بس موزونه ده بس د امه په سیزي نو ورور امانا بس دا چې مشکل وته پیستي چې ملا دا چې در کیات ګولې دوای ورته کوم هیڅ فائدہ نه کوي
الله د ورور شفا ورکی نور په دې خاطر چې هغه به سپینسرې کېدای شي نږدې ډاکټر او د توبرکلوز کوم علامې پکې نشته هغه د داخلي او متخصص سره مشوره وکړه
ډېر مننه دوستانو چې تر دې دمه مو خبرونه واوریدله د خبرونې البته څلور دقیقې وخت لرو او تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو واورئ ډاکټر صاحب مخکې پوښتنه مې وکړه ککړه هوا په دغه ناروغۍ کې کوم رول لري کنه
ککړه هوا په مریضۍ کې خو معلومدار یو ژوندی ارګانیزم یا میکروب ده چې مایکوبکټریم توبرکلوزس نومیږي او ککړه هوا د مرض په انتقال کې ډیر رول لري کچېره پاک هوا یا صاف یا لمر شوا وړانګې ولګیږي آزاد هوایی نو د سرایت ډیر محدودیږي او ککړه هوا یې خو معلومدار لکه نور ساري امراض د توبرکلوزم زر انتقال کوي
بله مننه ډاکټر صاحب زاهد هغه کسان چې په توبرکلوز ناروغي اخته دي ساسي پیغام ورته سده سپارښتنه مو سده چې باید څه وکړي له کوم خوړو نه ګټه واخلي تر څو د دغه ناروغۍ نه ځان وژغوري
فقط زمون خاص پیغام ټولو دوستان چې زمونږ आवाज اوري یا ناوري نور ته زمونږ आवाज رسې نو دا ده چې ټول هغه کسان چې د دوه اونۍ څخه زیات بلغم لرون کې ټوخی ولري البته وینه او دا شان په سینه ګرځي نور اراز ولایم د نه ګوري هم دا چې ټوخی کوي دوه اونۍ څخه زیات او بلغم لري دا باید نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا تشخیص او تدابیر لپاره مراجعه وکړي او د کوم مریضان تشخیص نو ایس نو پاریز نه لري او خشن مثلا که په یو کور کې 15 کس یو کس توبرکلوز یو دوی دوه دانه مڼې لري باید دغه دوه مڼې هغه مریض ته ورګیا یو دانه هغه ته ورګیا یو سلور تقسیم کی یعنی خ خوړه د مریض د مقاومت جګی او په تداوی کې ورته ډیر ور سره مرسته کوي
بله یوازې ډاکټر صاحب زاهد یو نیمه دقیقه وخت لرو په یو دقیقه کې غواړم تاسو نه معلومات واخلم چې د توبرکلوز د مخنیوي لپاره تاسو څه نوي پروګرامونه لرئ
د توبرکلوز د مخنیوي لپاره خوره مونږ اکثرا پروګرامونه لکه د پخوا پشان اگایی برخې لرو چې په ټول ولایت کې ملایمانو ته مونږ د ورکشاپونه دایرو معلومینو ته اکثرا خزینه معلومینو ته او دغه د واکسین برخه چې ما درته ویل د تداوی په برخه کې کوم کلینیکونه ته چې مریضان مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحبانو ته مونږ مختلف وخت کې د درس ورکو یا ترینګونه ورکو چې هغه نور مریضانو ته انتقال کوي دایمه پیامونه نو په دې خاطر ما امنګ زیاتر کوشش پدې ده چې مخکې مو ویل خويندو کې ډېر د خويندو لپاره چې کوم اسانتیاوي برابر کو چې خويندې ته د زمونږ پیامو رسیږي او کوشش وکړو چې پاینده کې دغه مرز په ټولو کې کم شي خو په خويندو کې په اوله درجه باید قطع راشي
ډیره زیاته مننه دوستانو چې خبرونه مو واوریدله خبرونه ځنګړې شوې وه توبرکلوز ناروغۍ ته په خبرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر نوراقا زاهد و چې موږ ته معلومات راکړل ډاکټر صاحب زاهد یو نړۍ مننه
تاسو نه مننه او په آخر کې وایم چې توبرکلوز د تداوی وړ ناروغي ده او په ټول افغانستان کې مونږ له الهام وړیا دوا لرو او د ازادي رادیو نه ډیر مننه چې وخت په وخت زمونږ پیغامونه خلکو ته رسوي. مننه
له تاسو هم ډیره مننه کوو. اوریدونکو خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو نورې خبرونې هم مه هیروئ. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځو کې په تکرار ډول اوریدلی شي او راتلونکي خبرونه عدالت او له فساد سره مبارزې خبرونې ته ځانګړې شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی مه هیروئ. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/ازادي رادیو. درې بجې کیدونکې دي او اوس احمد حنایش سټوډیو ته راغلی او د نوي خبرونې سره مایک سپارم خپل همکار احمد حنایش ته.
تشکر نایده جان. شما خسته نباشین دکتر صاحب، سلامت باشین. بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید و تا لحظات دیگر برنامه مبارزه با فساد اداری آغاز می شود و سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این